ستړي مشي. په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. نن د نهه ورځ او د 2013 کال د جولای 4 نیټه ده. د مشال رډیو په دې وروستۍ خبرونه کې مو ظفر خان او د خبرونو ویان بشیر کوخ هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې او مرکې هم در خبرو. سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم لرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه له بشیر کوخ اورو.
چارواکي وایي د سبانو انتخاباتو لپاره یې په ټول پاکستان کې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان، سعودي عرب، متحده عرب امارات او امریکې د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان په اړه په بزوبۍ کې خبرې کوي. په یونان کې د اور لګیدو له کبله د وژل شوو شمیر 60 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د جولای 15 ټاکنې په شفافه او پرام نه ډول کولو لپاره د بیلابیلو ادارو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د صوبایي حکومت وین بهرمن خان نن مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعلی دوست محمد خان بیګا په یوه غونډه کې د امنیتي ادارو ترمنځ د معلوماتو په وخت شریکولو او همکارۍ زیاتولو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په دې وروستیو کې بډیر اسماعیل خان کې په بمی حمله کې وژل شوی د تحریک انصاف ګوند غړي اکرام الله ګنډاپور په پیښور کې د وژل شوي عوامي نېشنل ګوند یو مشر هارون بلور پر حلقو ټاکنې ځنډول شوې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي که د جولای 15 ټاکنو دوران کې رائے ورکونکي کوم شکایت لري، نو هغه ډیپټي کمشنر او د الیکشن کمیشن چارواکو سره جمع کولی شي. د دې کمیشن وین سهیل احمد نن مشال رډیو ته وویل د درغلیو یا نورو ګډوډیو په اړه د شکایتو اورېدو لپاره د ټاکنو د کمیشن افسران هم د رایو مرکزونو سره ناست دي.
مانیٹرنگ افسر سے متعلقہ ڈپٹی کمشنر دے دلی زمنگ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر صاحبان آگئی ٹول موجود بھی آگئی بگر بھی راگر بھی مختلف دفتر کے خبر نمبر ہی بنوں گا اور متعلقہ لگئی رقل دفتر نہ باہر آگئی سر ذرا بیٹا کئی آل تک زمین دفتر والا زمنگا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ناس بھی آگئی دفتر ہی دی.
په همدې حال کې سر لنن څخه په بیلابیلو ځایونو کې د پوست تر څار لاندې بیلټ بکسونه یا د رایو صندوقونه د رای ورکونې مرکزونو ته لیږل شوي دي. د پولیسو او رینجرز ځواکونو تر څنګ به پوز هم د امنیت ساتنه کوي. د بنو بکخیلو کم کډوالو لپاره هم دغلته د یو پولینګ سټیشن یا رای اچونې مرکز جوړولو منظوري ورکړل شوې ده. دلته له جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خواوشه 2000 کورنۍ میشته دي. د دې کمپ سنبالونکي یا منیجر شاه دراز نن مشال رډیو ته وویل تمه لري چې خواوشه 15000 کسان رای واچي.
د دې کمرې کې به 4 پولینګ بوت مو ورته ارینج کړل. ګورو چې تقریبا ایکسپیکټډ روډ به 4-5000 وي. دلته جرګې مو شوې د یم د خواهش و تیره چې نو دلته اوټ کاس کې کنه نو موږ هم خپل مشرانو سره خبرې وشوې. د دې ټول د خواهش تای کامل دي که سیمل دي چې را موږ هم دلته اوټ کاس کې.
د بکخیلو کم کډوالو لډیر وخره حصے د رای اچونې د دې مرکز جوړولو غوښتنه کوله او اوسې د مشال رډیو سره خبرو کې په دې کار خوخي خودلې ده. د افغانستان په سرخر کابل کې نن د وو راکټونو توغول کې دوه لوجې 3 کسان زخمی شوې دي. د کورنو چارو وزارت بیان نجیب دانش نن مشال رډیو ته ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي چې دا راکټونه چا توغولې دي. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر تر مخه د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د استخباراتو ادارې یا NDS ځواکونو د بیلابیلو جرمونو په تړاو 168 کسان نیولي دي. د ننګرهار د والي وانه تاوله خوګنی نن رسنیو ته ویل چې په دوی کې ډېر شمېرې د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لري چې په تیرو 2 میاشتو کې د ولایت له مختلفو سیمو نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 2 پرله پسې ترهګریزو بریدونو وروسته په ننګرهار کې د مدنی ټولنو غړو د یو لړ مظاهرو په ترڅ کې له حکومت د امنیت لپاره د کوټلو ګامونو اخیستو غوښتنه وکړه. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. نن د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې ملاقات کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان قادر شاه نن ازادي رډیو ته ویلي چې دا ناسبا د افغان سولې له هڅو سره ډېر مرسته وکړي. دغه په خبره د نننۍ ناستې په محل بعد دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې او مذاکراتو لپاره د عمل په یو پلان به وشي او دا پلان به نهایی شي. د یونان د سرخر اتنس په مشرقي برخه کې په یو ځنګل کې د اور لګېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر نن شپېته ته رسېدلې دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي د شپږیش کسانو مړی یې تازه پیدا کړي دي. اور وژونکو ویلي چې څه باندې سل کسان په دې اور کې ټپیان دي چې د ځینو حالت ښه نه دی، نو ځکه کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. تودې هوا او تیزو بادونو د اور دغه لمبي پراخې کړې چې د سختي ګرمۍ له وجې په ځنګلونو کې پیل شوې ده. اتنس ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د ګرمۍ یا اوړي رخصتۍ تیرولې. ایران وایي ک امریکایي بهر ته د تیلو د لیږلو مخه ونیوله ورته غبرګون به وښیي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي ک امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي. د دب خبره بې له شکه به د ورته عمل سره مخ شي. امریکا یو شمیر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دې له ایرانه د تیلو اخیستل بند کړي که نه له سختو پایلو سره مخ کېدای شي. دا ګواښ تر هغې وروسته شوی چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره مئی میاشت کې وویل د ایران اټومي پروګرام لپاره د غربي هیوادونو او تهران له هغه تړونه وځي چې په 2015 کال کې شوی و. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران د ولسمشر حسن روحاني له هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې ویلي وو له خلیجه د تلونکو تیلو مخه به نیسي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.10 روپۍ اخیستل کیږي او 130.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 106.80 روپۍ اتیا پیسې او 108.80 روپۍ دیرش پیسې. یو ایرو 148.90 روپۍ نوي پیسې او 149.40 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 34.85 روپۍ او 34.90 روپۍ نوي پیسې. یو سعودي ریال 33.80 روپۍ اتیا پیسې او 33.95 روپۍ پیسې. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او 1.3، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او 1.3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او 2.2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روان خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په پاکستان کې سبا سحر په 8 بجې عام انتخابات شروع کیږي. د بنو په بکخیلو کې د کډوالو لپاره د ووټونو اچولو مرکز جوړ شوی دی. کډوال په دې پریکړه خوشاله دي.
زه مشکور یم چې دې موږ دا ډیمانډ موږ په بار بار په جرګه کې وټاکلو راځي راکو.
په خیبر کې د انتخاباتي تیاریانو په اړه راپور در خبرو. د پیښور خلک وایي داسې چاته به ووټ ورکوي چې د تعلیم او صحت په برخه کې ورله کارونه وکړي.
زه خپل ووټ استعمالوم، زما خړومبي ځل دی زه خپل ووټ استعمال کوم او داسې سړی لور کوم چې تعلیم او د صحت په شوبه کې خړې کارونه وکړي.
د ووټ اچولو طریقه څه ده په دې اړه معلومات درکو. د سبانو انتخاباتو د امنیت لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او په جنوبی وزیرستان کې 3 ورځې مخکې د وجل شوی ځوان کورنۍ او کلیوال د انصاف غوښتنه کوي.
ټول کوم شو بي خل دا مشوره دو د میش بایکارت چې سوپر میشتا انصاف نوی ملال شوای د انتقام یې نوی زنه وخستای میش چیرې هوټنه.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسه. د پاکستان د قومي اسمبلی ټولي څوکۍ 322 دي چې پکې اویا مختص یا ریزرو څوکۍ دي. په دې کې 80 د میرمنو او 10 د اقلیتونو لپاره دي. د قومي اسمبلی په پاتې 222 څوکیو به د جولای په 15مه یعنی سبا انتخابات کیږي. په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا نه دیرش ده پخوانو قبایلی سیمو دولس، ده بلوچستان شپارس، پنجاب یو سل یو سلویخ، سند یو شپیتا او اسلام آباد دری چوکی لری. یو گونتا پا مرکز کی ده حکومت جوڑولو لپاره ده قامی سمله یو سل او و دیرش جنرل سیټونه یعنی چوکۍ ګټل پکار دي. همدارس په یاد نیټه به د څلورو صوبایي حکومتونو لپاره هم انتخابات کیږي، او چې په یو صوبه کې کوم ګوند د صوبایي سملې زیاتې څوکۍ وګټي نو هلته به هغه صوبه هغه ګوند حکومت جوړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې راپور کې.
په پاکستان کې سبالا د قامی او څلورو صوبایي سمبلیو د 1994 څوکیو لپاره رای اچول کیږي. په دې انتخاباتو کې د شاوخوا سلو سیاسي ګوندونو امیدواران برخه اخلي. همدارنګه په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو سیاسي ګوندونو او آزادو کاندیدانو شمیره شاوخوا 2000 ده، چې په کې 3495 کاندیدان د قامی سمبلی د 202 عمومي څوکیو ته ولاړ دي. په دې کاندیدانو کې د پنجاب هغه 1403، سند هغه 844، خیبر پختونخوا هغه 225، او بلوچستان اسمبلی هغه 208 دي. همدارنګه د پنجاب د صوبایي اسمبلی د 209 څوکیو لپاره 4016 کاندیدان ولاړ دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د 99 عمومي څوکیو لپاره د 1015 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د سند صوبایي اسمبلی 113 جنرال سیټونو ته 2225 امیدواران ولاړ دي، او د بلوچستان اسمبلی 1500 څوکیو ته د ولاړو کاندیدانو شمیره 943 ده. د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 200 میلیونه ده، چې پکې د رای اچونکو یا ووټرانو شمیره 115.96 میلیونه ده. په دې کې د نارینه ووټرانو شمیره 95.22 میلیونه او ښځینه هغو شمیره 46.3 میلیونه ده. په پنجاب کې د رای اچونکو شمیره 15.6 میلیونه، سند هغې 2.39 میلیونه، خیبر پختونخوا هغې 15.32 میلیونه، بلوچستان هغې 4.3 میلیونه، او پخوانی فاټا هغې 2.51 میلیونه ده. د انتخاباتو لپاره ټولې 15,300 پولینګ سټېشن یا اوټ اچونې مرکزونه جوړ کړل شوي، چې پکې 10,000 حساسه ګرځول شوي، او په دې مرکزونو کې 80,000 سی سی ټی وی کیمرې لګول شوي دي. د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د انتخاباتو پر ورځو څه باندې 3,00,000 امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي. همدارنګه د انتخاباتي عمل د څارنې لپاره 115 نرخزیان اهم ګمارل شوي. د سیاسي چارو پوهانو تر مخه په پاکستان کې روان بارانونه اهم انتخابات اغیزمنولی شي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو ویان سهیل احمد وایي چې سبا کله رای اچونه ختمه شي نو سمدستي به د اوټونو شمیره شروع کیږي، او کېدای شي چې په هغه ورځ تر شپې 1 بجې پورې رسمي نتیجې اهم مخې ته راشي.
راپور مو واورېدو. تاسو ته معلومه ده چې سبا په پاکستان کې ووټ اچونه یا عام انتخابات شروع کیږي. دا به د پاکستان په وخت سبا سهار د 8 بجو نه د مازیګر تر 6 بجو پورې. زمونږ همکار اسرار المومن په همدې اړه د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي چې کم کسان چې ووټونه چې هغوی اول باید د خپل موبایل نه خپل د شناختی کارډ نمبر ولیږي 8300 نمبر ته، او چې کله دا هغه ووټ معلوم شي چې د ووټ په کم پولینګ سټیشن کې دی نو بیا دې الته لاړ شي. دا چې نور الته څه کیږي په دې اړه باندې د پاکستان الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وای.
بیا چې دی کله پولینګ سټیشن ته لاړ شي نو متعلقه اسسټنټ پریزایډینګ افسر هغه مخکې پولینګ افسر برده شناخت کی، پولینګ ایجنټان بناس کی، هغه به تبدی له ولې تیز باندې دا خبر ورکړي چې د پلان کې لکه ولدي پلان کې د دې سلسله نمبر د ووټ نمبر دا دی په دې ووټر لیست کې، چې کله هغه د دې تصدیق کوي چې بالکل ټیک دی او هغه څه ایشو نه دي اعتراض نه وي، نو بیا به تاسو متعلقه چې کوم اسسټنټ پریزایډینګ افسر دی هغه به د صوبایي حلقي او د قومي حلقي لپاره بیلټ پیپر جاری کړي. چې کله دې ته بیلټ پیپر جاری شي پریزایډینګ افسر به هغه باندې دستخط کوي اشاره، او بیا به د لاړ شي پولینګ بوت ته. همدغه بوت چې دی هغه کې بده د خپل مرزای مطابق خپل کوم د امیدوار دې چاته وټه چول غواړي دا غنه خطبا هغه مخه د پاسه به هغه مهر لګي دلې دې مهر به هغه دې مخه د پاسه بالکل او لګي. دا یو طریقې کار دی چې په دې باندې به ار هوټل نه خیال پکاري چې دا ووټ ځای نشي ان کیس تاسو خبر راشي چې هغه ووټ دنا خراب شي یا دې خپل پریزایډینګ افسر
سهیل صاحب په دغه ورځ به یو تن دوه ووټونه اچوي، یعنی یو به د صوبایي اسمبلی کاندید ته او بل به د قومي اسمبلی کاندید ته، نو په دې دواړو کې به څه فرق وي؟
دا بالکل دغه چې کوم کنه ووټ نو دا د هغه لپاره دی د صوبایي اسمبلی لپاره او شین کلر والا یو پرچا به هغه بده دا ملاویږي هغه به د قومي اسمبلی لپاره وي یعنی وړوکی ووټ به شین کلر کاغذ وي سپین رنگ والا او د شین رنگ والا کاغذ چې دی هغه پرچی هغه به د قومي اسمبلی لپاره یعنی غټ ووټ به دغه وي دته به په دغه ورځ باندې دوه بیرې کړی شو کیږي
او یو کس ووټ څنګه ضایع کېدای شي ستاسو په خلبانی
نو هغه دا چې کله دا مهر په یعنی سایډ ته لګي بل طرف ته لګي یا دو باندې لګي دا څنګه لګي لکه څنګه یو طرف ته ډېرې بل طرف ته داسي و سره بل څه نخره دی باندې راشي څه خاص مخصوص نشان ناشي نو په دې باندې ځای کېدو خطر هم وي لکه دا باندې په کار دار چې نور څه دی باندې رنگ منګو نه لګي یا سیټ نه لګي یا داسي څه نخره ته نشي چې غیر دا پیجنډل کیږي نو دې ته احتیاط وکړه چې صرف دا مور چې نه درد نخې د پاسه بالکل د چکم نشان دی
سہیل صاحب تاسو دا هم ویل کده یو تن وډ ضایع شي نو بیا به د تا بل بیلټ پیپر ورکړ کیږي او بیا به د هغه وډ په ځانګړي تھیلې کې اچول کیږي خا نو دا هم راته وای چې د انتخاباتو پر ورځ به کوم کوم چارواکي وي او د هغه به څه څه کارونه او اختیارات وي
مطلب چې ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر دی ریټرنینګ افسر دی او ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر چې کوم متعلقه ډیپټی کمشنر دی دلی زمونږ د ډیسټریکټ الیکشن کمشنر صاحبان هغه ټول موجود وي هغه بغیر کی راګر دی مختلف دفترو کې خپل نمبر به مونږه او متعلقه هغه کې لګی د خپل دفتر نه بهر نو کدا څه خبر راځي د امن امان حواله سره یا نور څه ایشو راځي نو به ان شاء الله تعالی په هغه وخت باندې د څوک
د دې څومره اختیارات دي چې کولای شي دا ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر چې کوم دی
ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر د مجلسیټ درجه اول اختیار دی کا د سروم دی پریزایډینګ افسر سره هم دی او ریټرنینګ افسر سره هم دی او ډیپټی کمشنر کو الریډي په تاسو په طرف ته مطالعه کوي دلی انتظامی مشر هم نو بالکل دی خو لکه دا چې د دې هغه ټیم سره د کیس د هم ورکول شي جرمانه هم لګول شي
بل د الیکشن کمیشن چې کوم مشر و هغه دا ویلو ک پرس کا چاته دغه سي بیکایدګي یا نور داسې غډوډي په نظر راځي نو هغه ریپورت کول شي الیکشن کمیشن ته نو ما ویل ک دغه لګ زمګه اردن کو ته وای چې دوی په څه ډول باندې دغه ریپورت کوي دغه
چې کوم خلک د خپل علاقې دی ای تر خپل ډیسټریکټ کې ځانګړي پته ده کوم کوم ځای کې موږ لکه لکه ډیپټی کمیشنر یا تاسو د ځړه فاټا کې د پی ای دفتر وی نو هغه اوس د ډیپټی کمیشنر دی هغه سره د رابطه کوي ځکه چې زموږ دفتر ولا زموږ ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر د ناس پی هغه دفتر دی مختلف نمبر دی کنه جی نو دا چې دا په دې لکه چې دا ویل چې یو لکه کچاته د شکایت مرضی خبره تر راځي نو فوري تور باندې د پریزایډینګ دفتر په نوټس کې ول راولي کدا هغه نه بعد نو هغه د ریټرنینګ افسر په نوټس کې راوځي شي ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر په نوټس کې راوځي شي جی
سہیل صاحب اخری پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به څه وخت راځي
اغا د کې دوه قسمه لاغره تاسو خبر وکړه دا چې موږ د دې ته الکترونیکلی یعنی د موبایل اپ په ذریعہ باندې با پریګارډینګ افسر نتیجې دا غي تصویر اخلي د کوم فارم 45 ته موږ وایي او فارم 46 د ګنټه والا اغه با فوري تور باندې الیکشن کمیشن سره او پریګارډینګ افسر سره دا شیر کړي نو دا به ان شاء الله امید ساتو چې موږ به دا در 12 یوی بجې پوری بدام مکمل ریزلټ مونږ ته راغلی امید دا مونږ ته ملرو
د شپې په 12 یوی بجې پوری په سبا
یعنی 12 جګې پوری بدا امید دي چې دا مونږه تمیل اوسي
د ټاکنو د کمیشن ویان سہیل احمد وو چې د مشال د همکار اصرار علم مومن پښتنې جواب ولې هو سم ورزو بونو ته چرته چې د بکاخیلو کډوالو ته په کیم کې د نن پولینګ سټیشن جوړ شوی دی چارواکي وای په دغه کیم کې ګڼ نارینه او خزینه ووټ ورکون کې ريجستره دي کډوالو د دې پریکړې ستاینه کړې ده وای چې وس ورته اسانه شو چې خپل رائے وکاري د بکاخیلو کیم په 2014 کال کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د دوی پسمو کې د پوزي اپریشن ورستو جوړ شوی دی چارواکی وای په دغه کیم کې اوس هم په سرګونو کډوال ژوند کوي په دې اړه د نور تفصیل سره عمر وزیر
بکاخیل کډوالو کیمپ چارواکی وای چې د شمالي وزیرستان کډوالو په ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره په کیمپ کې دننه د پولینګ سټیشن منځوري وشوه چارواکی وای د ډیر وخت نه د کډوالو غوښتنه وا چې دوی ته په ټول ټاکنو کې خپل رائے کارولو موقع ورکړل شي دا دوی په وینا د شپې اعلی فوزی او حکومتي چارواکو د غلطه د پولینګ سټیشن منځوري ورکړې چې د نارینه او زنانه لپاره سلور پولینګ بوت مخصوص کړل شوی چارواکي وای یاد کیم کې د شمالي وزیرستان یو ایش سوا خاندانونه دي او د سلورونه 15000 پورې رجسټرډ ووټ ته بکاخیل کډوالو کیمپ منیجر شاداراز مشال ریډیو ته وویل
نو دې د لپاره پولینګ بوت تنظیم وشو د بکاخیل کیمپ کې چې کوم کالج دی دې کمرې کې به چار پولینګ بوت مو ورته ارینج کړل ګورو چې تقریبا ایکسپیکټډ روډ به 4-5000 وي دلته جرګې مو شوې دیم دا خواهش وتی را دلته اوټ کاس کې کنه نو موږ خپل مشرانو سره خبرې وشوې دې ټول دا خواهش ته کامل دي کسیمل دي دلته اوټ کاس کې
یاد کیمپ کې یو کډوال ملک محمد علي شاوای دغه فیصله باندې خوشاله دي او دا دوی ووټ یو امانت وو چې د خپلو ستونزو د حل په هیله یې مناسب کاندید لپاره وکاروي. بکاخیل کډوالو کیمپ 2014 کال کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره جوړ شوی چې اوس خپل سیمو ته یاد کیمپ نه ډیرای کډوال ستانه شوی خو چارواکي وایي چې 2100 خاندانونه اوس هم کیمپ کې ژوند کړي چې زیاتره د شمالي وزیرستان هغه کډوال دي چې عملیاتو له کابله 2014 کال کې افغانستان مختلفو سیمو ته تللي ول او اوس د افغانستان نه یاد کیمپ ته راستانه شوی خو لا هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم ورزو د خیبر قبایلي ضلع ته د دغزي چارواکي وایي چې نن ماښام د څلورو نه د خیبر په دواړو حلقو کې دفه 144 لګی. د جولای د 15 نه تر 13 پورې به د وسلې په نمایش باندې هم پابندي، د موټرسایکل او د تورو شیشو ګاډو په چلولو او په هوایي ډزو به هم بندیز وي. د میرمنو پولنګ سټیشنو ته به د سړو داخلېدل منی. بازارونه به بند دي خو البته د تورخم دروازه به خلاصي. دوی وایي چې زیاتره پولنګ سټیشنونو ته به د پولنګ عمله او مهم سامانونه رسول شوي دي. په دې هکله نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټي کمشنر اسلام زیب ویلي چې د نن څلور بجو نه به د خیبر په 3 حلقه یعنی جمرود او لواړګي او 4 حلقه یعنی باډا او تیرا کې دفعه 144 لګولی شي. د جولای 15 نه تر 13 پورې به د وسلې په نمایش بندیز وي. د موټرسایکل او د تورو شیشو ګاډو په چلولو او هوایي ډزو باندې به هم بندیز وي. د میرمنو پولنګ سټیشنو ته به سړو داخلي دل منوي. د لوړګي اسسټنټ کمشنر نیاز محمد ویلي د جولای 15 ټاکنو په ورځ به د لوړګي او جمرود بازارونه بند وي خو د تورخم دروازه به د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وي او دستي د بندولو څخه امر نه دی راغلی. دوی وایي 15 کرایسیس مینجمنټ سلې جوړ کړي او کویک ریسپانس فورس به هم کار کوي. د فری اینڈ فیر الیکشن نتورک نا دولتي د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو لپاره ویاند سید نصر شاه د خیبر قبایلی ضلع د انتخاباتو د تیاریانو په هکله مشال ریډیو ته وایي
زه به ټولې شوبې خبرو کوم یوازې د خیبر به نه کوم. د یو سیمې نه یا د یو ضلع نه یا د یو تحصیل نه څه داسې شکایت نه موږ لیدلی دی نه راغلی دی چې څه بد انتظار نو زما په هکله مانې موږ چونکې الیکشن ابزرو کوو هغه ادارو کې یو اداره ده زمونږ همدا نو سیزونه ډېر ښه روان دي او الله دې کړي چې تر سبا ماښامه پورې همدغه شان پاتې شي چې خلک روزي ووټ واچوي. هر پولنګ سټیشن چې دی په هغې کې به ابزرور چې دی هغه به ناست دي او هغه ته د الیکشن کمیشن پاکستان د طرف نه هغه ته یو کارډ ایشو شوی دی. هغه کارډ به هغه به ځان کړي او د هغه کارډ چې دی هغه به بالکل صرف د الیکشن پروسس ابزرو کړي. د هغه نه څه پارټۍ سره تعلق شته، د هغه نه څه ګروپ سره تعلق شته، نه به هغه د چا او گروپ باندې اعتراض کوي نه بچا اب صرف ګوري او دا چیزونه رپورٹ کوي.
په خیبر کې د وی بلې نه دولتي ادارې مشر ایډوکیټ اسد اپریدی د خیبر قبایلی ضلع د انتخاباتو په اړه وایي
سیکورټی خو په خیبر کې یقینا سیکورټی په والي سره خودي انتظامات کړی دي خو بنیادی خبره دا ده چې سیکورټی سره سره خو دا قتل دی چی دا صفاف فیر او فری الیکشن کی گی کنک کی گی بنیادی خبر دا دا
دا خیبر چارواکی وای چی دوی نن دا خیبر زیتر پولنگ سٹیشنو تا پولنگ عملا او سامانونا ورسولی دی او حل تا ایک لک امنیتی گامونا پورتا کردی او زنی لر پرتو پولنگ سٹیشنو تا با نن مخام پوری دا هر چا ورسوی او پا هر پولنگ سٹیشنی کیمره هم لگولی دی
دا پاکستان انتخابات مشال اڈیو پا پاکستان کے دا 2013 کال دا انتخاباتو شیبہ پا شیبہ حال در گئے پا بیلا بیلو سیمو کے دا ووٹ آچولو بہیر دا رایو شمیرنا او دا گٹن کو امیدوارانو اعلان پا جواندے بنا دا مشال اڈیو پا ویب پانے فیس بک او ٹویٹر للارے تعقیب کرے
پرون د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې په پیښور کې د جوګپوړو امنیتی او انتظامی چارواکو په غونډه کې د جولای د 25مې یعنی سبانو انتخاباتو په سولیز او شفافه توګه د کولو جاج واخیستل شو. نگران اعلی وزیر دوست محمد خان چارواکو ته هدایت وکړو چې د پر امنه ورونو ټاکنو لپاره ټولې وسیلې وکاروي او خپل منځي همکاري زیاته کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکړي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس ویان بهرمن خان مشال ریډیو ته وویل چې اعلی وزیر دوست محمد خان ټولو امنیتی او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې د شفافو او پرامن انتخاباتو لپاره دی ټولې وسیلې په کار راوړي.
وزیر اعلی صاحب وویل چې دا مشترکه ذمہ داری ده چې پرامن او شفاف انتخابات ممکن شي. وزیر اعلی صاحب په خپل یو ترټ اسسمنت کمیټي جوړ کړی ده او په خپل ترشپې نو وخت پورې داغه 17 راشي یا دغه راشي داغه اسسمنت کوي. د وزیر اعلی سره هدایت چې چیر سکیورټی فورسز چې ګم دی او انتظامیا د دې مسکري کوارډینیشن دی انټیلیجنس شیرینګ د مناسب یو چې دې پرانا کې پر وخت اقدامات وکړي شي.
د ټول هیواد پرنګ په خیبر پختونخوا کې سباله عام انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن چارواکی وایي په پیښور کې په ځانمرګي برید کې د هارون بیلور او په ډیرای اسماعیل خان کې په ځانمرګي برید کې د اکرام الله ګنداپور د وجنې لوجي په دوو صوبایي حلقو انتخابات ځنډول شوي دي. د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې په پاتې 90 صوبایي حلقو او د زمشوی پخوانی قبایلی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د 150 قومي حلقو د انتخاباتو لپاره نن د وټونو پرچی او بکسونه د پوز په نگرانی کې هرې حلقې ته رسول کیږي.
انتظامات تقریبا هاتی شکل هغه ته ورکړل شوی دی. پر مټیریال کې په دې کې کوم استعمالیږي په پول دوران باندې
د وزیر اعلی هاوس د خبر پانی تر مخه د انتخاباتو د عمل د سارنې لپاره په وزیر اعلی هاوس پیښور د کورنیو چارو په محکمه او د پولیسو په محکمه کې د سارنې مرکزونه هم جوړ شوي دي او دغه ټول مرکزونه به د انتخاباتو د امنیت او شفافیت جاج اخلي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د سواد د پولیسو مشر اشفاق انور پرون د ګل پورز په سیدو شریف کې لرسنیو سره په خبرو کې ویل دوی په ټول سواد کې د انتخاباتو په محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
ڈی پی او اشفاق انور خبر یارانو ته وای چې سواد کې د دریو قومي او اته صوبای اسمبلی سیټونو لپاره په مجموعي توګه 112 سیاستوال په مقابله کې دي او دغه ټاکنو کې به سکم 200,000 وټران خپل رای ورکوي. دغه لپاره 710 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دی چې پکې 113 حساسې او 118 ډېرې حساسې ګرځولې شوی دي.
4710 پولیس افسران په هغه ورځ باندې ډیوټي کوي چې کم نارمل پولینګ سټېشن دی په هغه باندې 3 پولیس افسر چې کم سینسیټیو دی پاره 5 او موست سینسیټیو باندې 7 پولیس افیسرز کار کوي. د دې نه علاوه به زه په زه باندې زمو پولیس پیټرولینګ پولیس پیکټس او کوئک ریسپانس فورس یونټس پم ډیپلوئډ وی.
د سواد په باس سیمو کې تیر وختونو کې خزي د وټ څخه منکړی شو وي. اوس پولیس په دا اړه څه ګامونه پورته کوي؟ دغه سوال په جواب کې پولیس مشر وویل
زموږ زنانه ووټرز دی هغه تقریبا 500,000 دی په دې ځل کې نو هغه ته دی پورا موقع ورکړی شي چې هغه خپل د حق رائے د اظهار وکړي. مونږ به کوشش کوو چې هغه د پاره یو سکیور انوایرنمنت پرووایډ.
پولیس مشر اشباق نور په دغه محل زیاته کړه چې دا وخت ټول سواد کې داسې یو سیمه هم نشته چې هلته د امنیت لوجې د ټاکنو عمل د زړه کار کړي. دوی ویل چې ټاکنې به په امن سره سرته رسول لپاره په دغه عمل کې د پاکستان فوج هم څوکۍ کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. له بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډی زورو.
د خبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای 15مې ټاکنې په شفافه او پرام نړول کولو لپاره د بیلابیلو ادارو یو کمیټې جوړه کړې ده. د صوبې حکومت بیان بهرامن خان نن مشال ریډیو ته ویلي وزیر اعلی دوست محمد خان بیګا په یوه غونډه کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو او د معلوماتو په وخت شریکولو باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای 15مې ټاکنو دوران کې رائے ورکوونکي کوم شکایت کې لري نو هغه ډیپټي کمشنر او د دې کمیشن چارواکو سره شریکوي شي. د دې کمیشن وایي سویل احمد نن مشال ریډیو ته ویل د درغلې او یا نورو ګډوډیو په اړه د شکایتو اوریدلو لپاره د ټاکنو د کمیشن افسران د رایو مرکزونو سره نږدې ناست دي. د افغانستان په سر ښار کابل کې نن د وو راکټونو توغول کېدو له وجې درې کسان زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن مشال ریډیو ته ویل ټپي شوي ټول د یوه کور غړي دي او په دې اړه پلټنې کوي چې دا راکټونه چا توغولي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونان د سر ښار اتنس په مشرقي برخه کې په یوه ځنګله کې د اور لګېدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر نن شپېته و ته رسېدلی دی. تودې هوا او تیزو بادونو د اور هغه لمبې لا پراخه کړې چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې لګېدلې دي. ایران وایي که امریکا یې بهر ته د تیلو د لیږلو مخه ونیسي ورته غبرګون به وښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي نن دا خبرې کړې دي. امریکا یو شمېر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایرانه د تیل اخیستل بند کړي که نه له سختو پایلو سره به مخ شي. د رپورټونو تر مخه روس وړاندیز کړی چې په شام کې ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل له سرحده 100 کیلومتره لرې وساتي. د وړاندیز د هغې هوکړې برخه ده چې روس د امریکا او اسرائیل سره د اسرائیلو د امنیت یقیني کولو لپاره کړی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې بشیر ګواخ وړاندې کوله. اوس هم په اسلام آباد کې زموږ همکار د ځینی پاکستانیو رسنیو ادارې لوستې دي چې مهم ټکی دروري.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي په تیرې یک شنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې درې حمله وکړې شوې چې په یو کې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی کاندید اکرام الله ګنڈاپور هم ووجلې شو. ورسپانه لیکي د ترهګرۍ مخنیوي قومي ادارې نیکټا مشر ډاکټر سلیمان د سنټ داخله چارو لپاره خصوصي کمیټې ته ویلي وو چې طالبان او داعش په شمول یو شمېر نورو وسلوالو ډلو لخوا د ملک شپېتو نه زیاتو سیاسي مشرانو ته دړکې ورکړې شوې دي. نو پښتنه دا ده چې د دړکو باوجود ولې کاندید نو تا پوره سکیورټی نو ورکړې شوی. ورسپانه لیکي د امنیت وزه پر ځای ساتل د متعلقه ادارو او نگران حکومت ذمہواری ده. نو ورله پکار دي چې د انتخاباتو په ورځ او د هغې وروسته د په هر کچ د امنیت کوټلي انتظامات وکړي چې انتخابی عمل په پوره امن ماحول کې سرته ورسي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي نگران حکومت د خپل وسایلو مطابق د وسلوالو حمله ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي چې ورسره د کاندیدانو امنیت یقیني شي. خو دې سره سره هر ملکی وګړي هم ذمہواری جوړیږي چې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د خپل کردار ولوبوي ځکه چې دی وسته یو ناسور شکل اختیار کړی دی. ورسپانه لیکي سبا د شروع په ورځ د انتخاباتو اخري ورځ ده. نو په هر کلی او خارونو کې به وړې او لوی غونډې روانې وي او د اسان هدف کېدو په وجه وسلوال یې په نخښه کولای هم شي. نو حکومت او متعلقه ادارو لپاره دي چې د خې منصوبه بندۍ د لارې دی د انتخابي عمل امنیت یقیني کړي چې ووټران په غیر د څه خطر نه پولینګ سټېشنو ته راشي او خپل رائے ورکړي. دا نو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د انتخاباتو لپاره د کمپاین چلولو پرون اخري ورځ وه او سبا د شروع په ورځ به د ملک 10 کروڑ نه زیات خلک د راتلونکو 15 کالو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلی غړي ټاکي. ورسپانه لیکي د تیرو وختونو په شان د دې ځل په انتخابي کمپاین کې هم کاندیدان او عامو خلکو ته مرګ جوبله واوړې ده. نو د ګوندونو مشرانو له پکار دي چې د هر څه نه د زده کړه وکړي او چې هر ګوند په حکومت کې راغی نو دا یې ډومبه ترجیح پکار ده چې د ملک نه د وسلوال خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې د انتخابات په ورځ د امنیت خه انتظامات وکړي او زیات نه زیات خلکو له پکار دي چې د کورونو نه دی راووزي او خپل رائے دی ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنډه ټایمز مجله لیکي د پاکستان امنیتی ادارې د یو سیاسي ګوند مشر د ګټې لپاره په میډیا فشار اچوي او د ځنی ګوندونو په اړه د خبر چلولو نه یې منی کوي. بلخو د خبریالانو د خوندیتوب اداره وای په پاکستان کې په دې نګدیو کې په میډیا بندیزونه ولګول شو او خبریالانو ته د مرګ ګواښونه ورکړل شو، خو د دغه هیواد عدالتونه په داسې خبرو چپه خوله پاتې دي. د دې لیکونو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
سنڈے ٹائمز مجلہ لکھی پا پاکستان کے جسنگ کا انتخابات رانک دیکھی گی ہاگا ہمرا پا میڈیا کت غنونا ہم زیادتی گی پا دغا حیوات کی زیادتر خبریالان وائی دا دوی دا یاداش لمخی دا لمڑے واردے چی پا پاکستان کے دا یو گن دا کامیابی دو لپارا دوم راہ لیزا لکھی گی. خبریالان وائی دا دغا حیوات امنیتی دارے او پا وزغواری چی عمران خان وچنو وگٹی نوزکی دا دغا لپارا کوششنا ہم زیاد کری دی. دا عمران خان تر ٹولو مضبوط مخالف سیاسی مشر نواز شریف او دا ہاگا گن دے. پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دا وقت اډیالی په جیل کې دی. سنڈے ټایمز ته د آج ټلویزیون یو خبریاله منیز جهانگیر وایي دا له نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز سره د لندن نه لاهور ته پر لاره وه. هغې په جاس کې د نواز شریف سره مرکه هم وکړه، خو چې کله یې په ایئرپورټ نواز شریف ویډیو جوړولا نو یو افسر دا له کاره منی کړه او ورته وویل چې که ویډیو جوړول دې بند نه کړل نو دوی به یې میلمستیا ته بوسي. هغه وایي له دې وپوښتل چې ته غواړې د دوی میلمستیا ووینې. د منیز چینل د نواز شریف سره د هغې مرکه هم خپره نه کړه. منیز وایي دې وړاندې داسې حالات نه و لیدلي. جیو ټلویژن هم د نواز شریف وطن ته د ستنېدو پر ورځ د هغه د پلویانو د مظاهرو په اړه د خبریال طلعت حسین رپورټ خپور نه کړ او په دغه ځای یې د عمران خان جلسې له پوره کوریج ورک. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي په پاکستان کې چې کله هم عدالتونو او پوځ ته خبره راشي نو خبریالان بیا ځانونه ډېر بې وسه ګڼي. د دغه هیواد د بشري حقونو د کمیشن یو غړي را یوسف وای د پاکستان عدالتونو چې تل یې د پوځ مرسته کړې ده په دې وروستیو کې پر خبریالانو د تشدد په پیښو او پر میډیا په سنسرشپ چوپه خوله پاتې شول. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي هغه خبریالان چې په را روانو انتخاباتو کې د پوځ پر رول نیوکې او لیکل کړي دي زیاترو ته دړکې ورکړل شوې، ځینې د سبق لپاره لا درک کړل شول او بیا خوشې شول. په دې وروستیو کې د پوځ بیان په یوې خبري غونډه کې د هغو خبریالانو نمونه هم واخیستل چې د دوی د وینا تر مخه د ریاست او ریاستي ادارو خلاف لیکل کوي. بلخوا د سی پی جی په وینا عدالتونو هم د دغو پیښو هیڅ نوټس وانخیستو چې پکې په میډیا کټ غنو نا اولګول شول او یا خبریالانو ته دړکی ورکل شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کراچۍ پولیس وایي چې د پخوانی ماډل او خبریالي اینی علي خان مړی د هغې له کوره ترلاسه کړی دی. پولیس وایي چې د هغې مړی له سوځېدلو شوو کتابونو سره نږدې دوی ته په لاس ورغلی او وایي چې د دوی په باور دا د خودکشي کیس دی. په دې اړه د ډان ورځپاڼې مقاله لیکلې چې مهم ټکی یې ملیحا امیرزاده دراوري.
ڈان رسپانلی کی پخوانے پاکستانی ماڈلا او آزادہ خبریالا قرت اللین عرف اینی علی خان دا خالی پورس پا کراچے کے پکور کے مڑو مندل شوا. رسپانا دا ایس ایس پی پولیس افسر عمر شاہد لخلیلی کی شداغی مڑے دا کراچے جمخانے او سرکاری گیسٹ ہاؤس سرنیز دے پا کسر زینب نومی ودانے کے پدریم منزل داغی لکورا ترلا سشو. پولیس وای باور لري چې دا د خودکشي کیس دی او کې دي شي اینی علی خان خپلو کتابونو ته اور ورته کړی وي چې دا غي دمړینې سبب شو. د جنا پوسټ گریجویټ میډیکل سینټر ډاکټرانو تصدیق کړي چې دا غي د مرګ سبب سابندی و. دای په بدن د سوځېدو یا د کوم زخم نخې نه دی موندل شوی. رسپانا د ایس ایس پی شاهد لخلی وای چې اینی په خپل کور کې اوازې اوسېدا او خاوندې بهر اوسېږي. یو بل پولیس چارواکي سفتر مشواني ډان رسپانې ته وویل چې د اینی علی خان یو گاونډي دوی ته وویل چې دا غي لکوره لوګي روان دي. چې کله پولیس ورغلل نو د هغې کور له دننه تالو. نوموړي وویل چې دوی د هغې د کور دروازه ماته کړه او د هغې مړی یې له سوځېدل شو کتابونو سره نږدې وموندلو. رسپانې لیکي 38 کلنه اینی یو لیکواله او د مختلفو مجلو لپاره لیکنې کولې. هغه اوسوس یو کتاب هم مکمل کړو ویلیو چې چاپ ته نږدې دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په جنوبی وزیرستان شادی خیل نرګوسه کلی کې نامعلوم وسلوالو د جولای په 28مه د اتم ټولګي یو زلمی وجلې. د وجل شوي زده کوونکي پلار او کلیوال تور لګی چې وسلوالو د امنیتي ادارو په موجودیت کې دغه زلمی ووجه. دوی وایي که انصاف ورته ورنه کړل شي نو د احتجاج په توګه به په سبانو ټاکنو کې خپل ووټونه وانچي. د دې پیښې په اړه مشال ریډیو د پوز د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شو. نور تفصیل د سیلاب مسعود نورو.
د روانم یاشتې په یوویشتمه نیټې گهیز مال شپږ بجې د سلي وزیرستان شابیخیل نرګوسه کلي ته په وسله ترنګلي ځنې ناپېژندلي کسان وراغلل. د کلي یو اوسېدونکي خاندان خان شپاړس کلن زوی عبدالکلام چې کوم د اتم جماعت طالب علم وه وویشتلی مړی کا. دا قاتلون څوک وه؟ عبدالکلامی سرنګ ووژلي. د هغه پلار خاندان خان دا حال په دارنګ بیانوي.
روغلو سلندر ولا پیرو پیرو کښن وستل پاوز بر سلام چې روغلو یمو دوا زمان یو سن بر وستری د شته د ورکه په مخ شه درې سلندر وی عبدل کلام نامی د موج یای مان د میش په مخ شه وویس مړی کو په انتخابات سم یز یسا نه وکړي میر بایکار تای چې څو پر د مو سره چې انصاف ونش.
د وژلی طالب علم یو نش د گاونډي ملک ادم خان په دا غا بریک شه سویای دا غوینه هم وار وای.
مساره ټچ کور و د دغه سره ظلم و شبه ګونه و وشته د کاسون پک شروغلل یمیش ټول کوم شو بخیل د مشوره دو د میش بایکار تای چ سوپر میشتا انصاف نوی ملال شوای د کتلون د ماکین تا و دوا سړک تا نوی رو واستلی د انتقام یا نوی زنه و خسته میش چیر هوټنه کی
په دغه لړک شه د سیمه د دوو نورو و شدون کو خبرو تا ها غوښ شه دای
یمونو مشرامول دای نه لاس کولا میجه بار تا تیر کړل وس میش ټرینټینا شو وسیږي یمیش سره نه چاکیشتا نه چوڑشتا یمیش سره چې چوڑی ټپکوي هم بیا میږ دغه خلک وغاته نه وی لوړ وخلافات نه وزداري خو حکومت ورسره وی ورسره روسیا حکومت د روالي
امونوم شراز دای یو د کیما واقعیا چې وشول د لاټک نه ونڅا ترکیز د نرګوس پر سلندر رغلی وی آرمی ورسره وا دا کاسي د ماندې د خواندې د پلور په مخ شو وښته او دای مړک په ان موقع باندې چې کیم شناختی کارت و وطن کارت و ا د آرمی ول ورسره و خوسته
ما کوشش وکړلی چې په دغه باریک شه پر اول پندیک شه د آی اس پی آر زموار چارواک هاي کرنل شفیق سره تماس ونس خو په دغه کوشش زه به وسه شو دا د یادوي چې پرون د دریم پورز په ماکین شه د شبیخل قابلیت غنو کسانو په یو غونډ شه پریکړه وکړه چې کده دغه ظلم زیاتی پښتنه ونه شو بیا به دوی سبا ته روان انتخابی عمل شه احتجاجان برخه و نخلی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، مکین سویلی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
امریکایي ویبپاڼې فارن پالیسی د پاکستان د ټاکنو په اړه لیکنه کړې ده چې پکې د دغه هیواد د ټاکنو لپاره د شو تیاریانو او راتلونکي ممکنه حکومت د رول او واک ته پکې کتنه شوې ده. د دې لیکنې مهم ټکي دراورو. فارن پالیسی ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د جولای د 25مې په ټاکنو کې له سلو میلیونو زیات رای ورکوونکي برخه اخلي خو پوز د عدلی په مرسته په ټاکنو کې مداخلت کوي. دغه مداخلت کوونکي چې په سیمه ییزه اصطلاح کې ورته اسټابلیشمنت هم ویل کیږي هڅه کوي چې دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز له میدانه وباسي. دغه ګوندونه د قومي سلامتۍ او بهرنۍ تګلاره د پوز پر اغیز پوښتنې لري. ویبپاڼې لیکي د پوز جرنیلان د دغو ګوندونو مشران رشوت خور ګڼي او د دوی پر ځای د تحریک انصاف مشر عمران خان په واک کې راوستو ته لیواله دي. د ټاکنو د کمپین په مهال د دوړو ګوندونو یو شمیر امیدواران پوز له خپلو ګوندونو وشو کول او د تحریک انصاف سره یې ملګری کړل. تحریک انصاف او ځینې نورو ګوندونو او آزاد امیدوارانو ته په خلاص مټ د کمپین کولو اجازه ورکړل شوه خو د اسټابلیشمنت او انتها پسندو مخالف امیدوارانو باندې حمله وشوې. په جرنلستانو هم بریدونه وشول او د پوز د اماړي کو افسر په یو خبري کانفرنس کې ځینې خبریالان د ریاست ضد وبلل. ویبپاڼې لیکي اسټابلیشمنت عمران خان په واک کې دروستو لپاره له قانوني او سیاسي لارو کار اخلي. په دې لړ کې سترې محکمې نواز شریف د وزیر اعظمۍ له دندې لرې کړ. د نواز شریف دا درېیم ځل و چې دغې چوکۍ ته رسېدلی و خو د هغه په ګډون په پاکستان کې یو ټاکلی وزیر اعظم هم د واک خپل قانوني موده پوره نکړل شو. د فارن پالیسۍ تر مخه که د دې هر څه په وجود مسلم لیگ نوم ټاکنې وګټي، نو پر دوی جوړ شوي د درغلي کیسونه به روان وي او دا به د پوځ او ولسي واکدارانو ترمنځ د اختلاف فضا جاري وساتي. خو که عمران خان حکومت جوړ کړي، نو په دې حالاتو کې د هغه په واک کې راتلل به هومره شفافیت او باور ونه لري او د مقتدرو قوتونو په مرسته په واک کې د راتلو د تور سره به مخ وي. فارن پالیسۍ ویبپاڼې لیکي، اسټابلیشمنټ غواړي چې هم واک ولري او هم ذمواري ونه منی، او په همدې وجه دوی خپل ګوډاګیان په واک کې راوستل غواړي چې ذمواري یې هغوی په خپل سر واخلي او په اصل واک کې دوی پاتې شي. فارن پالیسۍ زیاتوي که ټاکنې هر څوک وګټي، خو پوځي اسټابلیشمنټ په هر حال کې په واک کې پاتې کېدل غواړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چارواکي وایي د دوی د ګوند مخکخ او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په زندان کې بیمار شوی دی. د دغه ګوند رهنما رجا ظفر الحق پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو یوې ډلې د نواز شریف تر معاینې وروسته هغه ته په روغتون کې د داخلېدو ویلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې رهنما راجا ظفر الحق د ګل په مازیګر له مشال رډیو سره په خبرو کې د نواز شریف د ناروغۍ پخلی وکړ. نوموړي زیاته کړه،
میر صاحب کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی جو
نواز شریف ته په جیل کې بنیادی سہولتونه نه ورکول کیږي. هغه د سوکلون راهیسی د زړه مریض دی. په لندن کې یو ځل د زړه آپریشن هم کړی دی. جیل ته د بیولو مخکې د هغه هیڅ معاینه ونه شوه. د دې غفلت له وجې د هغه تکلیف زیات شوی دی. د پنډای د انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر میجر جنرل اظهر د نواز شریف معاینه وکړه او ورته یې وویل چې باید هسپتال کې داخل کړل شي.
راجا ظفر الحق وویل د پیمز هسپتال د ډاکټرانو یوې ډلې هم د نواز شریف معاینه کړې او هغه ته یې هسپتال ته د تلو ویلي دي، خو هغه لا هم د خپلې لور مریم نواز شریف سره یو ځای په اډیالا جیل کې دی. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین هم د ګل پر ورځ د دغه هیواد پر عبوري وزیر اعظم ناصر الملک غږ کړی چې د نواز شریف صحت اندېښمن کړی او حکومت ته پکار ده چې د هغه د درملنې بندوبست وکړي. بل خواته د ګل په ماښام د نواز شریف لور مریم نواز، څوک چې د هغه سره یو ځای په زندان کې ده، په خپله ټویټر پاڼه د نواز شریف غږیز پیغام خپور کړی دی چې په کې نوموړي ویلي چې دا پیغام له زندانه ثبتوي. په پیغام کې نوموړي په خپلو پلویانو د ده د ملاتړ غږ کړی دی. نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د جولای له 14 نیټې زندان ته اچول شوي دي. له دې مخکې د پاکستان یو احتساب عدالت دواړو ته په ایون فیلډ ریفرنس کې د 100 او 2 کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې پارلیماني ټاکنې د رواني میاشتې په 25مه کېدونکې دي. په دې ټاکنو کې د یو شمېر مذهبي قمپرست او لیبرل ګوندونو ترڅنګ د لویو لویو سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي کاندیدان برخه اخلي. د دې ټاکنو لپاره د دغې ګوندونو خپل خپل انتخاباتي منشور په بنیاد کمپاینونه وچلول. په دغه کمپاینونو کې غالبا سر ولسته د ورپېخو معاشي، سماجي او ټولنیزو ستونزو حل لاره وه. خو په دغه ګوندونو په خپلو کمپاینونو کې د هیواد په خارجه تکلاره او ګاونډي هیوادونو سره د تعلقاتو په اړه کومه څرګنده خبره ونه کړه. سیاسي ګوندونه ولې په انتخاباتي کمپاین کې خارجه تکلاره د پامه غورځوي؟ د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس د څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر ایزد هلالی وای چې سیاسي ګوندونو ته اوس دا ادراک شوی دی چې خارجه تګلارا او یا ګوندی هیوادونو سره تعلقات د دوی دایره اختیار نه بهر خبره ده.
د پاکستان داخلي سیاست او بهرنۍ تګلارې د پردو شاته قوتونو په لاس کې اخیستې دي او له بده مرغه سیاسي ګوندونو دا هر څه منلي دي. دغو قوتونو ته یې دا اختیار خپله تسلیم کړی دی او داسې اشاره ورکوي چې خارجه معاملات تاسو سنبال کړئ. دا ډېر د افسوس مقام دی چې ټولو سیاسي ګوندونو، سیاسي مشرانو، څېړنکارانو، سیاسي کارکوونکو او مدني فعالانو دا هر څه اوس قبول کړي دي. اوس ټول بې وسه شوي دي او حالاتو سره یې سمجوته کړی ده.
که څه هم ښاغلي هلالي د پردو شاته د غیر سیاسي قوتونو نشاندهي ونه کړه، خود پاکستان پخوانے سفارتکار ڈاکٹر ہمایون وائی چې یوه د خارجه تګلار نه بلکې د 2013 کال په انتخابی کمپاین کې سیاسي ګوندونو یوازې په یو بل الزامونه لګولي او نه یې د معاشي تګلارې او نه د داخلي تګلارې په اړه کوم پلان وړاندې کړی.
هر حکومت چې راشي نو په سمدستي توګه د افغانستان، هند او امریکا په اړه د تګلارو پریکړه کوي چې له دې هیوادونو سره په څنګه تعلقات ساتو. خو زما په اند ټول سیاسي ګوندونه په ذهني توګه مکمل تیار دی چې د بهرنیو چارو تګلارې په لړ کې به د پوځ بالادستی مني.
پروفیسر هلالي وایي چې پاکستانی ولس په عمومي توګه سیاسي ګوندونو ته رائے د خپل ټولنی د ستونزو د حل په ژمنو ورکوي، نو ځکه خارجه تګلارې ته ډیرا پاملرنه نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان د خبريالانو اتحادیه او یو شمېر د بشری حقوقو نړیوالو ادارو ویلي دي چې پاکستانی میډیا باندې د امنیتی ادارو لخوا فشارونه دي. دا چې د دې فشارونو نوعیت څه ده په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو. د پاکستانی خبريالانو اتحادیه وایي چې دا مهال دغه هواد رسنۍ د سخت فشار سره مخ دي. تیر ورځ د پاکستان فیډرل یونین جرنالیست مشر افضل بٹ اف پی اجان سره په خبرو کې زیاته کړي چې په خبريالانو غیر اعلانیه بندیزونه دي چې له وجې دوی په آزاد مټ خبريالي توب نشي کولای. دا چې د دې غیر اعلانیه بندیزونو او فشارونو نوعیت څه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د جنگ او د نیوز ورځپاڼې اگزیکټیو ایډیټر رحیم الله یوسف زی وای
پاکستان خبريالانو ته د مشکلات چې وغي اوس خپل ځان باندې یو بندیز لګولې دي دا حقیقت دی. یعنی پاکستان کې چې کوم خبريالان دي نو ایته خو خطرات د هر اړخ نه دي. یو خو دغه چکم ور پکې دی دغه طرف نشته، د حکومت د ادارو نشته، سیاسي ګوندونو نه، مذهبي ګوندونو نه، قبایلي هر قسم خلکو نه هغه ته خطر شته. پاکستان په مختلفو سیمو کې تاسو په تقریبا یو سل اتلس خبريالان د 2001 نرستو چې پاکستان کې ترګه خلاف جنگ شروع شوه دي نو دا مرضی او ډیر تک زخمیان دی او ډیر د کور شوی دی او ډیر د خپل صحافت د کارم پر خو دی.
دا چې د کوم فشارونو او په خپل ځان د بندیزونو خبره کیږي، آیا په دې اړه د کوم ادارو یا کسانو لخوا خبري اعلان او یا رسنۍ او ته نیخ پنیغه هدایت ورکړل کیږي او کسنګه؟ د دې پښتنې په جواب کې د پښتو ټی وی چینل خیبر نیوز ډایرکټر نیوز حسن خان وای چې نه، نیخ پنیغه هیڅ هدایت نشته، خدا سے ماحول جوړ کړل شوی چې په خلاص مټ خبريالي توب ناممکن شوی دی.
قانوني تور باندې مکمل ازادي ده، د یو ادارې د طرفه داتا باندې سپریشن دي چې راته اوسو یی تی چتر څنګه چې باغه هیستوریکلی کمپیکټ سیستم علی دل خدا دا چې یو طرف ته داسې یو ماحول پیدا کړی شوی دی. باغه کې لکه څه پتا ته شو مثال درکمه چې 13 ورځ جسټیس صدیقی را د اسلام آباد های کورټ کې نیر جج دی. هغه د وکیلانو په یو دستور کې خبر وکړلې چې را د پاکستان په عدلیه باندې ازان میات کا خپل عدالت میات کا چې په هغه باندې د پاکستان چې کوم انټیلیجنس ایجنسی دا غیر د طرف په پیټه پاو دی او دا خبره د پرندې جلونه کړه. د دې نه مخکې دی په عدالت کې دا خبره کړې و په خپل کوټ کې او بیا د پاکستان د فوج مشر ته لیټر هم لیکلو هغه د ډیسیژن حواله سره. خو میډیا چې کوم دی یو چینل چې کوم دی هم هغه شی چې کوم دی په هغه انداز کې نه چلو لکه څنګه چې دا غیر نه پسې بیا د ادارو کلریفیکیشن چلو.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان او یو شمیر نورو نړیوالو ادارو هم په بیا بیا دا خبره کړي چې په پاکستانی میډیا باندې د امنیتی ادارو لخوا فشار دی، خو پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پرګنه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د پیښور خلک وایي چې سبا به وټه چولو له وزي، خو دوی دا تمه څرګنده کړه چې راتلونکي حکومت به د دوی د روزګار، صحت، تعلیم او د سړکونو مسلې هوارې کړي. د پیښور صدر بازار خو زو نارینه زمنګ د همکاري سره په دې اړه خبرې کړې دي.
سبا له په 25 جولای پاکستان کې به ټول ټاکنی کیږي او عام ولس به د خپل ووټ استعمال کوي. د دېزل سکم لس کروڑه یو کم شپېته لکه 55,000 او 309 ووټران به خپل د رای د حق استعمال کوي. عام ولس انتخاباتو ته څنګه ګوري او په کومه پیمانه به دوی د خپل ووټ استعمال کوي یا ووټ پاور کوي؟ په دې هکله موږ د پیښور صدر یو مارکیټ کې عام ولس سره خبرې کړې چې آیا دوی د خپلو مسلو هواري لپاره به خپل ووټ څنګه کاروي. ښه، که تاسو راته خپل نوم ووایي او د کوم ځای؟
زه خو پیښور یم، زما نوم فرد سلیم ده.
ښه فرد بیبي، تاسو څه وایي چې سبا به تاسو د خپل ووټ استعمال څنګه کوئ؟
د جی موږ دې پسې کوي چې موږ ملک ښه شي او امن راشي او کمردی موږ مشران دي کمی هغه داسې څوک راځي چې موږ ملک کمردی هغه ترقی وکړي.
د تیر کلونه چې تیر شو تاسو سفر کولی دوه چې آیا حکمرانان چې دی هغه د عوامو مسلې هواري؟
نه جی، اسم نه دي کړی لا پرې خو اوس خدای کوي چې د نوې ګورنمنت راشي نو موږ لا مسلې لګل کی نو موږ به خوشحالي په دې باندې نو بس وچ امن شي کنه مدا ترقی وشي د ماشومان ته دوه جابز نشته د جاب ملاو شي ورته کاروبار لیک خشي او خلک کما بهر تختی د پاکستان نه بابه واپس پاکستان ته راځي خپل مخ ته ترقی بیو کی کنه د سره
سنوم او سکار کوي.
زه جی حسن ما دلته مې سٹور ده.
سو اي تاسو سبا د ووټ ورکولو خپل رائے د حق استعمالولو ورسته
یاره ووټ خو ظلم نه کېدو خو بیا هم نه مونږ فرض چې دا ووټ ورکول کا او کاندیډیټ پچوس کو موږ چیرې خه کاندیډیټ راشي خه کس راشي چې ملخ شي دا صبح خشي زمون کاروبار بالکل تباشه وي په دې سو کلونو کې ډالرز ریټس زیات شو ځکه چې موږ خو کوم سامان سره وړونو هغه موږ ته زیات پرابلم جوړ دی اوس.
زه
خو وایم چې نن سبا زمونږ غټې مسلې چې کوم دي هغه د هیلث او ایجوکیشن په حق له خبره ده. نو زما اوپینین خدای زما پوینټ ویو کې چې اول زمونږ هیلث او ایجوکیشن د ټولو نه ضروری دی
چې
ان شاء الله کیږي به دا ووټ به مونږ خپل د فیوچر د بار ورکو چې زمونږ راتلونکي فیوچر خشي او هغه ته دي دا دوه چې کوم مین سیزن دي هیلث او ایجوکیشن دا دي ورته ملو شي.
دته کې موږ سه یو ځوان هم موجود دی هغه نه تاسو کو چې هغه به ووټ ولي ور کوي احساس سنوم او د کوم
سنوم نصر الله دی او موږ خپل دلته کپړو جاب کو ټول ته خواسته چې ان شاء الله تعالی موږ به خپل ووټ ډیر په طریقې استعمال او ووټ باندې ضایع کو چې څوک موټ ضایع کوي هغه خپل ضمیر سره زیاته کوي نه موږ سره کوي نه تاسو سره کوي دا د خپل ضمیر زیاته دی ووټ ور کوي خیر چې چاله مور کوي ووټ استعمال ضروری دی.
دې سره فرهین هم موجود دی دینه تاسو کو چې سوال به دی خپل ووټ حق استعمالوي او کنه؟ او جی السلام علیکم. بالکل زما خپل ووټ استعمالو زما خړومبې زل دی خو زما دا دغه دی چې زه خپل ووټ استعمال کم او د سړی لور کم چې هغه زمو د ملک او ترقی ملک ترقی او کې او هغه مونږه تعلیم او د صحت په شوبو کې خړې کارونه وکړي. د ملک 40 کروڑ نزیاتې آبادی 80% برخه د ځوانانو ده. دا شان خسي هم د آبادی نیمایي برخه ده. کارپوهان ته ملري چې دوی به خپل رائے د حق استعمال کوي او د خپل ووټ فریضه به پوره کوي.
اوسم د دې خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی او بشیر ګوخ سټوډیو تر غل دی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د خبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای 25 ټاکنې یعنی سبا لپاره په شفافه او پر امن ډول دغه انتخاباتو تر سره کول په خاطر د بلابلو ادارو یو کمیټه جوړه کړې ده. د صوبای حکومت تو ویان بهرمن خان نن مشال لري ته ویل چې بیگا وزیر اعلی دوست محمد خان په وغونډه کې د امنیتي ادارو ترمن د معلوماتو په وخت شریکولو او همکاري زیاتولو ټینګار وکړ. د بنو بکخیلو کم کډوالو لپاره هم دغلته یو پولینګ سټیشن یا رای اچونې مرکز جوړولو منظوري ورکړل شوې ده. دلته له جګړو پوځي عملیاتو له وجې بېکور شوي خواوشار 2000 سل کورنۍ میشته دي او چارواکي وایي د خواوشار 5000 کسانو د رای ورکولو تمه لري. د افغانستان په سرحد کابل کې نن د وو راکټونو توغول کېدو له وجې درې کسان زخمي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن مشال لري ته ویل ټپي شوي ټول د یو کور غړي دي. کومې واستوالې ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د دانش په خبره په دې اړه پلټنې روانې دي. نن د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې د افغانستان د سولې او طالبان سره د مذاکراتو په اړه خبرې کوي. د یونان د سرخار ایتنس په مشرقي برخه کې په یوه ځنګل کې د اور لګېدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 80 ته رسېدلی دی. سیمیزو چارواکو ویلي دي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپن شوي هم دي چې د ځینو حالت ښه نه ده او کېدای شي د مړو شوو شمېر زیات شي. اور د تودې هوا او سختې ګرمۍ له وجې لګېدلی. ایران وایي که امریکا یې بهر ته د تیلو د لیږلو مخه ونیسي ورته غبرګون به وښیي. امریکا یو شمېر هېوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې د ایران له ایرانه د تیلو اخیستلو بند کړي کنه له سختو پالیسیو سره مخ کېدای شي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایراني ولسمشر له هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې ویلي وو له خلیج یا د تلونکو تیلو مخه به ونیسي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې بشیر ګواښ وړاندې کول او د دې سره روانه خبرونه او د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویم بشیر ګواښ او تخنیکي همکارۍ ته اجازه ورکړئ. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیوه ریډیو اورېدلی شئ. ښه وخت ولرئ.